کابل کې د ماښام شپږ بجې سوی. السلام علیکم. د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونه د سر موضوع مو د افغان حکومت تازه څرګندونو ته ځانګړې کړې چې وایي کچيري طالبان په اوربند هوکړه ونه کړي د سولې رواني هڅې به نتیجه ورنه کړي. د افغان ولسمشر ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې ممکن طالبان ستاسو د اوربند له طرحې سره له پاکستانه راستانه شي. په دې نیم ساعته مجله کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې تر اوسه پورې د تاوتریخوالي د کمیدو یا اوربند په اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اروپا غږ کړی چې که غواړي په لیبیا کې کړکیچ پای ته ورسیږي په دې هیواد کې د ترکیې د هڅو ملاتړ وکړي. او د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته خبرداری ورکړی چې له خپلو خبرو سره دې پام وکړي. دا افغانستان جمهور ریاست وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو کې تر اوسه پورې د تاوتریخوالي د کمیدو یا اوربند په اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. دا ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې وی خبري غونډې ته ور بیا د افغان حکومت د اوربند پر غوښتنه ټینګار وکړ.
اگر گروه طالبا با تامین آتش بس که خواست مردم افغانستان است موافقت نکنند، با تاسف اینه گفته میتونیم که گفتگوها با تلاشهای مشترک ما برآوردن صلح و ختم جنگ در افغانستان به نتیجه نخواهد رسید یا ما نتیجه مطلوب را به دست نخواهیم آورد.
صدیق صدیقی وړاندې ویل هیله من دی چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر هیئت بل پاکستان څخه د اوربند له وړاندې سره ستون شوی وي. د ریپورټونو له مخې د طالبانو د هیئت تیر میاشت په پاکستان کې له خپلو میشتو مشرانو سره د اوربند د طرحې او یا تاوتریخوالي د کمولو پر موضوع د سلام مشورې لپاره هغه هیواد ته سفر کړی و. یو شمیر لویدیځو خبري اژانسونو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د ځینو چارواکو په حواله ریپورټ ورکړ چې د ډلې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د موقت اوربند وړاندې سپارلې. طالبانو او د خلیلزاد دفتر د افغانستان د جمهور ریاست د ویان د نننیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د طالبانو ویان د پاکستاني ورسپانې ته ویلي و دا وسلواله ډله هیله لري چې د جنورۍ د میاشتې تر پایه پورې بل امریکایي مرکچیانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. پاکستانی ایران رسپانی نن په دوحه کې د طالب بیان سویل شاهین دا سرګندونې وروسته لا خبرې کړې چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوی په قطر کې له طالب استازو سره تازه دوه ورځنۍ خبرې اترې وکړې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په اروپا غږ کړی چې که غواړي په لیبیا کې کړکیچ پای ته ورسوي په دې هیواد کې د ترکیې د هڅو ملاتړ وکړي. ترکیه په لیبیا کې د ترابلس حکومت ته چې په نړیوال کچ په رسمیت پیژندل شوی پوځي ملاتړ برابروي. اردوغان دا څرګندونې په هغه کالم کې کړي چې نن په پولیټیکو ویبپاڼه کې خپور شوی. دا د یکشنبې په ورځ په برلین کې تر هغې سرمشریزي مخکې دی چې پکې د لیبیا د ثبات لپاره بحث کیږي. د ډیپلوماټانو له څرګندونو او د یوې اعلامیې له مسودې ښکاري چې په دې غونډه کې به جرمني او ملګري ملتونه په لیبیا کې له ښکېلو لور وغواړي چې د سولې په لور د لومړي ګام په توګه پر اوربند او د څارنې پر یو میکانیزم سلا شي. ترکیه په لیبیا کې د فایز السراج د ترابلس میشتي حکومت ملاتړ کوي او د ده مخالف خلیفه هفتر چې د لیبیا په ختیځ کې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ځواکونو مشري کوي کودتا چی بولي. اردوغان وایي موږ به د لیبیا ځواکونه وروزو او ورسره به مرسته وکړو چې د ترهګرۍ انساني قاچاق او نړیوالې ټولنې ته د نورو جدي ګواښونو پر ضد مبارزه وکړي. ټاکل شوی هفتر او سراج دواړه برلین کې د ترکیې، روسیې او مصر او نورو لویدیځو او عربي هیوادونو له مشرانو سره یو ځای په دې غونډه کې برخه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنئی ته خبرداری ورکړی چې له خپلو خبرو سره دې پام وکړي. خامنئی پرون د جمعې د لمانځه په خطبه کې ټرمپ مسخره وباله. ولسمشر ټرمپ په ټویټر لیکلی چې د ایران د ستر مشر په نوم منسوب چې په وروستیو کې د ده په وینا ډیر ستر هم نه دی پاتې د متحده ایالاتونو او اروپا په برخه کې ناوړه خبرې کړي. ټرمپ زیاتوي چې د دوی اقتصاد د له منځه تلو په حال کې دی، خلک یې ځورېږي او باید له خپلو خبرو سره ډیر پام وکړي. خامنئی په خپلو خبرو کې پر فرانسې، جرمني او برتانیا هم انتقاد وکړ. دغو درې هیوادونو پر ایران تور پورې کړی چې د د 2015 کال اتمی تړون شمنی نه دی عملی کړی. د ایران مشر ویل چې مخکې هم لا دا خبره کړې و چې پر دغه هیوادونو باور نه لري، ځکه د پوینه دا د امریکا په خدمت کې دی. او د عراق د امنیتي ځواکونو او اعتراضکوونکو ترمنځ پرون د خوډه پر مهال لږ تر لږه دوه مظاهره چیان وژل شوي او څلیر شنور ټپیان شوي. په پلازمینه بغداد کې د مطرحو سیاستوالو او اداري فساد پر ضد مظاهره وشوه. دا د هغه څو میاشتینو یو مظاهرو لړۍ ده چې په عراق کې دغلته د بیکارۍ، د ټولنیزو خدماتو د نشتوالي او اداري فساد پر ضد روان دي. امنیتي ځواکونو له وخت بهونکې ګاز څخه استفاده کړې چې پرې نږدې اعتراض کوونکي پر هغه پله واوړي چې د بغداد زرګونی سیمه ته تیر شوې ده. په عراق کې تیر میلادي کال د عراق د حکومت او ایران پر ضد مظاهره وشوه چې درې میاشتې دوام وکړ.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. افغان حکومت وایي چې چیرې طالبان په اوربند هوکړه ونه کړې د سولې رواني هڅې به نتیجه ورنه کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې وویل:
تو همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم هنوز کدام پیشرفت قابل ملاحظه در این مورد صورت نگرفته. برداشت ما در حکومت افغانستان نیست که مردم ما باید شاهد آتش بس باشند.
په واشنگتن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی بیا په دې باور دی چې د افغان سولې په برخه کې روانې خبرې به افغانستان رښتینې سولې ته ونه رسوي. نوموړی وایي:
پاکستان په هیڅ وجه د افغانستان لپاره، خصوصا د سولې د موضوع لپاره، نه چې په رښتینی ډول کار کړی او نه به دا کار وکړي. ځکه د پاکستان لپاره د افغانستان کې د سولې تعریف، یعنې د پاکستان لپاره ستونزې زیږول.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د عملیاتي پلان د جوړولو په هدف د معلوماتو د سپارلو پاړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د رړو زده او نقیزي څرګندونې به هم په همدې خپرونه کې واوري. د مجله مو تر شپږنیو بجو د نور راپورونه هم اوریدای سي. افغان حکومت وایي کچيري طالبان په اوربند هوکړه ونه کړې د سولې رواني هڅې به نتیجه ورنه کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی په کابل کې یوې خبري غونډې ته هم درس وویل چې ممکن طالب استازي د اوربند لتر هیڅ له پاکستان سره راستل نسوي وي. د پداسل کې چې طالبانو اعلان کړی چې له امریکا سره د سولې د هوکړې لاسلیک ته نږدې سوي دي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د مذاکراتو لبیا پیل سره افغان حکومت وایي له اوربند پرته به د سولې روانې هڅې مناسبې پایلې ته ونه رسیږي. د محمد اشرف خانی ویان صدیق صدیقی د شنبه پر اس کابل کې خبريالانو ته وویل چې د افغان حکومت په غیاب کې د سولې پروسه بې معنا ده. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې د طالبانو سیاسي استازي له پاکستانه قطر ته لتر حسرت للی او ممکن د اوربان یا د تاریخوالي د کموالی طرح د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزا سره شریک کړي.
ته هم لازمه کما په شمو صحبت میکنم.
هغه وایي تر دې شیبه چې زله تاسو سره خبرې کوم تر اوسه په دې اړه د پاموړ پرمختګ نه دی سوی. د افغانستان په حکومت کې زموږ برداشت دی هر نوم چې د طرح ته ورکول کیږي او یا طالبان چې له پاکستانه ترته له هر وړاندې سرستانه سوي هغه له زلمی خلیلزاد سره مطرح کوي. زموږ خلک باید د اوربان شاهدان ووسی.
مردم ما باید شاهد آتش بس باشه.
په قوس میاش کې د طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې بیا پیل شوې او له شپږ ورځو مذاکرات وروسته د طالبانو له لوري د باګرام په هوایی اډه له حمله سره سم په موقت ډول او درول شوې. په هغه وخت کې طالبانو اعلان کړی و چې طالب سیاسي استازي د تاریخوالي د کموالي او له امریکا سره د هوکړه د لاسلیک د مشورې لپاره پاکستان ته تللی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خبره شوی چې د طالبانو سیاسي استازي د تاریخوالي د کموالي او اوربان له طرح سره له پاکستانه قطر ته بیرته تللی. اسوشیټډ پریس او فرانس پریس خبری اژانسونو د پنځشنبه پر ورځ د طالبانو استازي چې نمونه نه دی ذکر شوی راپور ورکړی. طالبانو د اوربان موقته طرح له زلمی خلیلزاد سره شریکه کړې ده. د غرسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي د چهار شنبه پر ورځ ناوخته د او اولس ورځو اوربند طرحه د قطر په پلازمینه دوحه کې له ښاغلي خلیلزاد سره شریک سوې ده. له دې وړاندې یو شمېر طالب سرچینو ویلي وو دغه ډلې هوکړه کړي چې د او ورځو لپاره به تاوتریخوالی راکموي، خو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د اوربند او تاوتریخوالي د راکمولو په اړه څه نه دي ویلي. یوه پوښتنه چې مطرح کیږي هغه دا ده چې کله اوربند پرته طالبان او امریکا هوکړه لاسلیک کړي، د افغان حکومت دریځ به څه وي؟ غلی صدیقی وای د قطر د خبرو د بیا پیل پړه د افغان او امریکایي ولسمشرانو قوختنه دا و چې باید اوربند وسی. د نوموړي په وینا له اوربند پرته حتی د تاوتریخوالي کموالی به عملی نه وي.
بر مردم افغانستان کاهش خشونت
هغه وای د تاوتریخوالي د کموالی موضوع افغانانو ته بشپړه ګونګه ده. که زه یې تشریح کړم په دې معنی چې هر ورځ به لس بریدونه نه کیږي بلکې پنځه به کیږي، یا خدای مکړه لس کسان دې نه مري بلکې پنځه دې مړه سي. موږ په بشپړه توګه په افغانستان کې تاوتریخوالی له منځه وړل غواړو. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له دې پرته چې د اوربان او تاوتریخوالي د کموالي په اړه ووایي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو د دغه ډلې سیاسي استازي له ښاغلي خلیلزاد سره د سولې د هوکړې د لاسلیک د څرنګوالي د مراسمو په اړه خبرې کړې. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو د افغان حکومت تازه څرګندونی خو موارد لې تر دې دمخه د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ویلي و چې په افغانستان کې د سولې راتګ د سیمې په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو په رښتینې مرستې پورې تړلی دی، خو د امنیت شورا د پاکستان د عملی او رښتینې همکاري په اړه شک هم ښودلی و. په همدې ترڅ کې په واشنګټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وایي چې د افغان سولې په برخه کې روانې خبرې افغانستان رښتینې سولې ته ونه رسوي. له ښاغلي احمدزی سره اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې د افغان سولې په خبره په برخه کې د پاکستان د مرستې په اړه پوښتنه کړې ده.
دا شک چې د افغان حکومت لري ډېری هغه کسان چې افغانستان په اړه مطالعه لري، خصوصا افغانستان تنه په همدغه تازه تاریخ کې چې د سولې لپاره هلې ځلې دي او یا ځینې نورو موضوعاتو ته که موږ لنډه ځلنده کتنه وکړو، پاکستان په بار بار موږ سره فقط هغه ډیو رول لوبې کړي دي، هغه دوه مخې سیاست را سره چلولی. متاسفانه همیشه هغه وخت کې پاکستان په کار کېږي چې کله هغه ډېر څه په اصطلاح د لاسته ورکولو حالات کې وي. یعنی پاکستان ته هیڅ وجه د افغانستان لپاره خصوصا د سولې د موضوع لپاره نه په رښتینې ډول کار کړی او نه به دا کار وکړي، ځکه د پاکستان لپاره د په افغانستان کې د سولې تعریف یعنې د پاکستان لپاره ستونزې زېږول داسې یو معنا ورکوي. ځکه ډېری هغه مسایل چې پاکستان تر اوسه هم بې پوښتنې ته نه ګټه پورته کوي، نو د سولې له راتګ سره به اصمن د پاکستان نه دغه پوښتنه او ګروېږنه کېږي. نو په دغه خاطر پاکستان او په خاصه توګه د پاکستان استخباراتي کړۍ هیڅکله نه غواړي چې په واقعي ډول او د زړه نه د افغانستان د سولې موضوعاتو لپاره کار وکړي.
احمدزی صاحب، په دې برخه کې د امریکای وروستۍ هلې ځلې په ځانګړي ډول په پاکستان باندې فشارونه فکر نه کوي چې نتیجه یې بالاخره ورکړي؟
متاسفانه چې امریکای چې هغه هلې ځلې کړې دي او خصوصا هغه فشارونه چې امریکا ورته د فشار نوم ورکوي، په خاصه توګه دا داسې یو فشار نه دی، داسې یو واقعي فشار نه دی چې هغه پاکستان دې ته اړ باسي چې په رښتینې ډول د افغانستان د سولې موضوعاتو لپاره کار وکړي. زیاتره ناری سوری په سمبولیک ډول دي او په نهایت کې د یو رسانی ز بلاغی نه اضافه دي او سنشت چې دوی یو غک کوي چې موږ په پاکستان باندې دا او موږ به
یعنی احمدزی صاحب کوم ډول فشار باید په پاکستان باندې د امریکای او نړیوالو لوري راوړل شي تر څو دوی د افغان سولې په برخه کې رښتینی همکاري وکړي؟
تاسو وګورئ تر ټولو ښه فشار په پاکستان باندې په دغه وخت کې چې دوی اړ باسي چې تر څو په رښتینې ډول کار وکړي، واقعي اقتصادي فشارونه دي. امریکا تر اوسه هم هغه سي اقتصادي فشارونه چې په کار و چې د پاکستان په اړوند واخلي هغه قدمونه چې نه دي اخیستي. متاسفانه امریکا ډېر لږ وخت لپاره ځینې فندونه په پاکستان باندې بند کړل، اما همدا اوس هم په میلیون ها ډالر په مختلفو انواعو باندې په مختلفو نمونو باندې پاکستان ته دغه مرستې روانې دي.
که چیرته امریکا په رښتینی ډول دغه کار ونه کړي، زه فکر کوم په راتلونکي کې به امریکا هم د داسې غټې ستونزې سره لاس ګریوان کړي چې بیا به هغه وخت کې امریکا پلان رحمت کړي او وخت به بیا تیر وي.
په واشنگټن کې د افغانستان د سول انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی وو، خو په همدل کې غوړم چې تاسو ته د هغه عام افغانانو نظرونه هم در سره شریکم چې د سول په اړه مشترک ولیدې.
نو می مل ظاهر ده د ننګرهار اوسیدونکو حکومت او وسلوالو طالبانو دواړو مغختنه ده چې لډیرو هغه شرطونو سره تیر شي چې هغه د افغان سولې پروسه زندنای کوي او ټکنای کوي. کچیر پرختیام غواړي چې د سولې پروسه کامیاب شي، لدی شرطونو دې تیر شي او لومړی دې اوربندو کې او تر اوربند وروسته به د سولې پروسې د کامیابیدو لپاره زمينه برابر شي.
نوم محمد اجمل ده، جلال آباد اوسیدونکو ما. موږ ټول غواړو، ټول افغانان غواړي چې سولې وشي. نو د جنگونو نه موږ ډیر زیات سړی شوی یو، او که دا کوم خلق مخالف خلق دي، کار څوک دي، کوم شرطونه چک دي پوښت لیکنه، دا شرطونه به بنیاد دي، به تاغی راشي سولې تراشي، حکومت سره یوځای شي سولو کې، په خوشحالۍ خپل ژوند تیر کړي، پرېږدي د افغانان زپېدلي خلق دي، دا سروي خلک کېږي، جنگونه دي، د جنگونو نه پوښت خلک ټول سړی شوی دي، او ټول افغانان غواړي سولې غواړو، موږ خپل هم سولې غواړو، الله دې موږ وطن کې سولې راولي.
زه سیف الملوک یم، زه غواړم چې طالبان د جګړې نه لاس واخلي او زمونږ سوله پکاره ده. دواړو غواړو نه غواړو چې شرطونه نه تیر شو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
دوستانو د ازادي رادیو خبری مجلې ته غوږ یاست. اوس به ورسو د انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د عملیاتي پلان د جوړولو په هدف د معلوماتو د سپارلو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون غړي زداونه قیز ترګندونی لري. د دغه کمیسیون د دارلنشاه مشر وایي دوی معلومات د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته سپارلي، خو د دې کمیسیون یو کمشنر قطب الدین رویدار بیا وایي نن یا سبا به د معلومات او سپارل سي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک سیون د دارلنشاه مشر حبیب رحمان ننګوي چې کله هم د معلومات دوی ته وسپارل سي نو یو ورځ وروسته به اقدام وکړي. نور حال به د فیروزه عزیز پر راپور کې وره.
د ټاکنیزو کمیسیونونو ترمنځ د عملیاتي پلان د جوړولو په هدف د معلوماتو سپارلو په تړاو ناندري، خو دا معلومات سپارل سوي کنه؟ د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د دارلنشاه مشر چمنشاه اعتمادي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیرې چهار شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د عملیاتي پلان جوړولو په تړاو د هغو محلونو په اړه چې باید رای پکې وشمیرل سي معلومات سپارلي دي.
د تیرې چهار شنبې په ورځ مو د انتخاباتو کمیسیون ته د هغو محلونو په اړه چې باید رای پکې بیا وشمیرل سي معلومات او راپورونه استولي دي. موږ یوازې دې ته په تمه یو چې د ټاکنو کمیسیون څه وخت چمتو کیږي چې د رایو بیا شمیرنه پیل کړي او موږ ترې نظارت وکړو.
ښاغلی اعتمادي وایي څومره چې دا بهیر ځنډیږي د انتخاباتو د وروستیو نتایجو اعلان هم ځنډنی کوي، خو د دغه کمیسیون یو کمیشنر قطب الدین رویدار بیا ازادي راډیو ته په یو استول سوي غږیز پیغام کې ویلي چې تر دې دمه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دغه معلومات نه دي استول سوي.
موږ تر اوسه پورې تفصیلي گزارش د محلونو د تفصیلاتو او د مرکزونو له ولایتونو نه دره اخیسته، نو موږ به دا واخلو. خیر سه، نن یا سبا تکمیلي کې موږ باید هغه ولیږو د انتخابات کمیسیون ته.
د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون لخوا په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو بهیر د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او د استیناف غوښتنې پروسه پیل شوه. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره تر دې دمه له دوی سره 2200 د استیناف غوښتنې قضیې ثبت شوي او دا مرحله به نن پای ته ورسیږي. د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړې پر بنسټ باید د یو ویشت ولایتونو په 15318 محلونو کې بیا رای وشمیرل سي چې دا کار باید ټاکنو خپلواک کمیسیون وکړي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي دوی به هغه مهال اقدام وکړي چې له دوی سره د عملیاتي پلان په اړه معلومات شریک سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دارلنشاه مشر حبیب رحمان ننګ د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دوی سره په دې اړه تر اوسه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک سوي.
موږ کله چې عملیاتي پلان ترتیبوو نو یوازینی معلومات موږ د شکایتو کمیسیون نه د عملیاتي پلان د ترتیب لپاره غوښتي دي. یعنی موږ په دغه مرحله کې چې موږ دغه معلومات راکې موږ به عملیاتي پلان جوړو او دغه عملیاتي پلان موږ هغه وخت جوړوي چې دغه معلومات موږ سره شریک شي او ممکن دغه عملیاتي پلان ترتیب شاید یو نیم ورځ وخت
د خغلی ننګ په خبره نه په ولایتونو او نه هم په مرکزی دفتر کې د رایو د بیاشمیرنې د محلونو په اړه له دوی سره معلومات شریک شوی دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا وایي په کار ده چې د دواړو کمیسیونونو ترمنځ لازمه همغږي رامنځته او په نښه شویو محلونو کې زر تر زره د رایو د بیاشمیرنې پروسه پیل سي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
سناو ده هم پیاده ستای چې د افغانستان او سیمیونری تازه خبرونه او راپورونه کولای شي چې د ازادي رادیو څخه ووري. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ چپا 12:00 او د اف ام پر 13:15 چپا په ټول هیواد کې خبرونه لري او تاسو اوریدلای شي. ورپسې یو بل مطلب ته د افغانستان په جنوبی ولایت زابل کې د برېښنا شرکت 15 کارکونکو وژل کېدو د حکومتي چارواکو خلکو او بهرنیو دیپلوماتانو ماتیکو استازو منفی سخت خبرګون را پرولې دي. په زابل ولایت کې د سړک غاړي ماین چاودنه کې د برېښنا شرکت څلور افغان او یو پاکستانی کارکونکو وژل شوی دي. زما همکار فیروزه عزیز د دغه وژل شوو کسانو له کورنۍ سره ژغیدل دي او پر همدې اساس راپور چمتو کړی په کډبای وره.
په زابل ولایت کې د سړک غاړي ماین په چاودنه کې د برېښنا شرکت د وژل شویو کورنۍ د غم په ټغر کې ناستې. د دغه پیښې دوه قربانیان له یوې کورنۍ څخه وو، 15 کلن ښایسته ګل او ورسره یې 28 کلن زوی عبداللطیف. د ښایسته ګل یو بل زوی محمد بشیر وایي پلار او ورور یې د برېښنا شرکت مسلکي کارکوونکي وو.
او د برېښنا شرکت سره کار کاوه، د سروې کول د برق خو د سیو خچ د واته کال به کېږي چې د شرکت کې کار کوي او بل ورځ بیا ما انتحالو ته یې اغسل شهیدان سل نار میم شهید سورو میم شهید اورور می سیو نیم کو داور کړه واو وی سات اس کلن بو شپ بیس کلن او پلار میم غو یو انځش پټ کلن بو.
د برېښنا شرکت چارواکي وایي د تیریونی د پنځم په ورځ په زابل کې د مای چاودنې په پیښه کې د دوی 15 تنه کارکونکو وژل شوی او 4 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د امریکا سفارت په خپل ټویټر پاڼه دا پیښه غندلې او ویلي دي چې وژل شوی کسان د افغانستان ملیونونو اوسیدونکو لپاره د برېښنا پر جوړولو بوخت وو. عام خلک هم د دغه پیښې په غندنې سره وایي د جګړې ښکېل غاړي باید هغه کسان چې خلکو ته د خدماتو پر وړاندې کولو بوخت دي هدفونه ګرځوي. کابل خار دوه تنه اوسیدونکو عبدالجمیل او سید کولابسوی
دغه به طرفه دغه برکیان چې د برکیان چې دغه به طرفه او دیسر ډیر ظلم سره ډیر جفا سوای ده. دا به چې دا کار د سره سو خو نشي، به چې دا طالبان اته تکرار ورن کی
مونږ په دغه باندې ډیر زیات خپشه چې دغه 15 همکاران د برق هغه چې شو جل شوې دي کدغه ژوند دی نو مونږ استاد ته به برق راځي مونږ تاسو ماشومان واړه غټ برق بوي نو مونږ لاس نیو کو مونږ ټولونه خپلو کې پدې یو لاشو.
خو د برېښنا شرکت چارواکي وایي وژل شوی کسان د زابل ولایت شهر صفا سیمه کې د ارغندې کندهار برېښنا مزي د پروژې پر ترمیم اخته وو. د برېښنا شرکت د عملیاتي څانګې مشر محمد ناصر احمدي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل خای چې هدف د دوی کارکونکو نه و.
دا من لا وړاندې په سیمه کې ځای پر ځای شوی وو، سره لدی چې د من پاکي ټیم لمخ کې سیمه څارلې و خو له بده مرغه چې خای د من لا سروې پات ټی وی او یا هم په سیمه کې تازه ځای پر ځای شوی وی. د دې لپاره چې موږ تل په دې لار په کار بوختو نو مخکې داسې پیښنه وسوي او نه هم رامنځته شوی و. د برېښنا شرکت ګمانده ده چې دا ماین زموږ د کارکونکو لپاره ځای پر ځای شوی نه وو.
خو په کندهار کې د برېښنا شرکت مسولین وایي د دغه پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
سنو ورزو کندهار ولایت چیرې چې د ناقانونه برمو او ژورو څاګانو له امله تر مځکې لاندې د اوبو سطح ټیټه سوې ده. د دې ولایت د کرنې ریاست مسؤولین په دې اړه ډېر اندېښمن دي، ځکه وایي چې له همدې کبله هغه 95% پخوانی کاري زونه وچ سوي دي چې کرنیزې ځمکې به پرې خړوبې دي. په دې اړه زما همکار صادق رښتینی راپور لري، په ګډه به یې واورو.
په کندهار کې د دهلی بند اول سوالوي کرنې زمزکی او باغونه خړوبوي، خو په نورو لسول سوالوي کې کرنې زمزکی او باغونه د کاریزونو په اوبو خړوبېږي. اوس د دغه کاریزونو ډیره برخه وچ سوي دي. د کندهار د کرنې او مالداری رئیس سید حافظ الله سیدی وایي د دغه ولایت 95% کاریزونه د ژورو څاګانو او په ناقانونه بڼه د لوی برمو له امله وچ سوي دي. سیدی وایي که د اوبو سپما ونیسي او د ناقانونه ژورو څاګانو مخه ونه نیول سي، نو په راتلونکي کې د اوبو دغه کمښت په لویو ستونزو بدلېدای سي. د کندهار د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل غواړي د کرنې وزارت په مرسته د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې کوچني او غټ د اوبو چکډمونه جوړ کړي، ترڅو خلک د باران له اوبو استفاده وکړي او د برمو وهلو مخه ونیول سي.
اوس موږ د اوبو د مهارولو لپاره هم مختلفې پروژې لرو. زه صرف تاسو ته ویلی شم چې په ارغستان ولسوالۍ کې صرف په 1999 کال کې زما 3 پروژې اوس د کار لاندې دي، چې هغې کې کوچني چکډمونه دي، پرکولیشن ټینکونه دي او همدارنګه د کانالونه دي. نو دا ټولې هڅې زموږ د دې دپاره چې موږ د اوبو دا د باران اوبه چې دي زموږ موسمي اوبه دي، دا باید مهار کړو. د دې سره به د ځمکې لاندې اوبه چې دي هغه به هم ریچارج شي او راوچتې به شي. زموږ کاریزونه زیات زراعت زموږ دلته په کاریزونو باندې دي، صرف 368 کاریزونه چې دي زه په هغه ارغستان ولسوالۍ کې لرم.
په عین وخت کې د کندهار مرستیال والي عبدالحنان منیب ازادي راډیو ته وویل په پلان کې لري چې په کندهار ښار او ولسوالیو کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، څو اوبه وسپموي او د برمو وهلو لپاره قانوني اجازه ترلاسه کړي.
تخنیکی لحاظ یا مسلکی لحاظ واقعاً د برمو زیات ول هغه تاوان کی، خو موږ اوس پر دغه یو پلان باندې کار کوو چې د دې څنګه کولای سو مخنیوي وکړو، ځکه ورځ تر بلې د اوبو سطح کښته کیږي. خو موږ امیدوار په دې یو په نږدې راتلونکي وختو کې به د دالی د ډم عملاً کار شروع سي، بیا به ضرورت نه وي دغسې برمو ته.
د اوبو د کچې د ټیټوالي ستونزه نه یوازې په ولسوالیو کې ده، بلکې د کندهار ښار او نږدې سیمو دونکو هم وایي په کورونو کې د اوبو برمې وچې سوي او دوی اړ دي چې اوبه په پیسو واخلي. په دې اړه د کندهار ښار دروتنو اوسیدونکو علي محمد، محمد موسی او فیض الله ازادي راډیو ته وویل
خپل سره برمې هر ځای په هر ځای کې ولکېږي. پر سړک باندې د کور مخته یو سړی دوه درې کښلي، د کور مخته هم کښلي، په کور کې هم کښلي، بیا د غټې برمې چې د غټې برمې هغه جوس وي د خلک د کوچنۍ برمې ګرد ورسره وچېږي. نو دا به دولت دا په هوایي ورکي مخه ونیسي.
خود نه لرو حاجي صاحب، داسې دی چې اوبه یاد یو نیم سل یو سل اویا متره ته ورسېدل په لولي کې، نو دغه مشکل د اوبو سه بیخي ډېر لرو موږ. نو د حکومت څه مدعا هیله ده چې یا یو برمې مستفاله کې یا دغه اوبو پیپ
هلته برمې پر یو سل شپېته متره په یو سل اویا متره اوبه ورکې، یخ موږ اوبه لا نستاله ته موږ ډېر په اوبو سره په ډېر مشکل کې. حکومت څه مدعا غوښتنه چې اوبه راپاکي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د کندهار د اوبو رسولو مسؤلینو اندېښنه ښودلې وه چې په تیرو شاوخوا لس کلونو کې یو شمېر خلکو خپل سرې برمې وهلې او ژورې څاګانې جوړې کړې، چې له امله یې تر مځکې لاندې د اوبو کچه 15 متره ټیټه سوې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړ درجه 2 ټیټه منفي یو اسمان شین. هرات د تودوخې لوړ درجه منفي یو او ټیټه منفي لس اسمان وریز او د باران اټکل. کندهار اسمان نیمه وریز، لوړ درجه 2 ټیټه منفي 3. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 6 ټیټه 0 اسمان نیمه وریز او ننګرهار د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 3 اسمان شین.
له ناجی صافی خموده هوا حالات واوریدل. اوس په تاسو هغه پیغامونه ولولم چې مشتمو د 33 شمیره لاري راستولې دي. سمې ولاده کندهار د میوند ولسوالۍ خلک کړي دي چې طالبانو د افغانستان د حکومت سره اوربند او د سولې خبري نه وکړي، امریکا د سولې خبري نه ورسره کوي. حبیب شال لوګر لیکلي چې افغانان ټول سولې غوړي او طالبان هم باید د سولې لبهیر سره یو ځای شي. شفیع الله شیدا د نورستان څخه لیکي چې د سخت واور ورېدو له امله ډېری کورنۍ د سخت مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي، لکه د خوړو نشتون، د سرپناه نه درلودل او داسې نور. نو له دولت غواړي چې دغو کورنیو ته جدي پاملرنه وکړي. انصار الله حکیمی هم د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ څخه لیکي چې په مهترلام ښار کې د معتادینو شمیر ورځ تر بلې ډېر سوی دی او دولت باید دې برخې ته پام وکړي. په دې سره زموږ پښتو خبري مجله پای ته ورسېده. دری مجله زرغونه منګل وړاندې کوي.
با تشکر از شما فرید.